دا مشال اړو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. دا مشال اړو په دې خبري غړي کې ز ګل آیاز او شاین بنيري د تهر کړي وای. په روانه خبري غړي کې د کوادي ضلع خیبر پختونخوا افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری درخورو. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنيري.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او د مخنیوي لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منزور کړي دي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مه په و مسعود عرب تزيد فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسیدل دي. او د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونو کورنۍ خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوې دي. د خبرونو تفصیل. وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او د مخنیوي لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منزور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک ماشين په وسیله رای ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو اډینسته. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. له دغه وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري او پریس کانفرنس ته وویل چې مرامه د درغلي او مخنیول او راتلونکو انتخابات په پاکه او صافه توګه ترسره کولې. خو اپوزیشن ګوندونو د صدارتي پرمانونه مسترد کړي دي او وایي پر ضد به په پارلیمان کې اواز پورته کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مې په و مسعود عرب تزيد فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسیدلې ده. د فوز د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر پرون په یو بیان کې دغه خبر تصدیق کړی دی. نوموړي بعد د سعودي د حکومتي او فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. جنرال باجوا تیر ځل د اګست په میاشت کې هغه وخت سعودي عرب ته سفر کړی وو کله چې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د یو بیان نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې وې. قریشي ویلي وو چې سعودي عرب د کشمیر په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې برابرلو کې پاتې راغلی دی. سعودي عرب د پاکستان غوښتنه نه وه منلې او په کال 2013 کې پاکستان ته ورکړې ځینې مرستې او اسانتیاوې بیرته اخیستې وې. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې نور 3,300 کسان کرونا وایرس ځپلي او 1,016 ترې مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې وایرس تر اوسه ټول 1,045,090 کسان ناروغه کړي او ټول 3,423 مړه شوي دي. بلخوا د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو نه وروسته د کورونا د احتیاطي تدابیرو د عملي کولو کچه لوړه شوې ده او پرون راهیسې د سلویختو کلونو نه د ډیرو مرکزانو ته د واکسین لګولو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو رستنېدل پیل کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان د مې په څلورم ویلي چې طالبانو وړم ورځ پراخ بریدونه پیل کړي دي او د مرکز لشکرګاه په اطرافو کې امنیتی پوستې په نخه کړي او سې نیولې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې فوز هوایی بریدونه پیل کړي دي او په سیمه کې ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. د افغان په وینا یاغیان په شاتم بول شوي خو تر پرونه پورې جګړه روانه وه. د کډوالو د چارو سیمه ییز مشر سید محمد رامی ویلي چې خواوشا زر کورنۍ د جګړې له کبله خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په لشکرګاه کې پناه اخیستې ده. نوموړي وایي ډېر خلک داسې دي چې سرپناه یې نه ده موندلې او بیړنې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه لسلو ډېر طالب جنگالي مړه شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوي سفر په جریان کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله مجوزه سرمشري زره جوړه کړي. نوموړي د مې په څلورمه د کورونا وایرس په اړه د یوې وینا پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ورباندې کوي. بایدن پلان لري چې د ولسمشرۍ د چوکۍ ګټلو وروسته په خپل لومبني بهرني سفر بریتانیا ته لاړ شي او هلته د جون د 11 نه تر 13 کېدونکي د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یعنی G7 په غونډه کې ګډون وکړي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړونه واوریدل چې شاهین بنيري او وړاندې کړل. کله مونږ وګورو چې راځي روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. د سیاسي چارو شونونکي دې ګام ته څنګه ګوري؟
آرڈیننس په هغه وخت راځي چې کله حکومتونو ته دې خبرې پته وي چې زمونږ د قانون سازي مونږ نشو کولای نور، یا په دې کې مشکلات دي، یا په دې کې خدای نه خاصه چې تاسو بد نیتی وي.
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وای 2000 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. فعالان وای د لا درکه کې دو مسله جدي ده.
د 2000 ته د خلکو غیبیدل شروع او دا ته 2000 ته چې کم کسان غیبیدا 2011 پورې د دې اس پته نه واچي دا ولې چې شوه دي چوچت کړی دي.
د خبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په پیښور کې هم خلک له ګرانې شکایت کوي.
وسم نه رسیږي، یو تونه وړه پس 1500 روپۍ دی، پس غواړي خامخا به ورته راوړو نو چې درد نه کیږي چې ورته پیدا کړو تکلیف دی نو.
شننه او تبصره هم در خبرو لمشال لړوي سره وسه. مشال لړوي ته تاسو غوږی کډرونو دونکو، وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي چې مرامې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي دي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. ملکو اپوزیشن ګوندونو د آرډیننسونه مسترد کړي دي او وای پر ضد به یې په پارلمان کې آواز اوچتوي. اپوزیشن وایي که حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو په دغه اړه دې په پارلمان کې بحثونه وشي. نور تفصیل اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې وو.
اسلام آباد کې د مئی په سلورما د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري خبری کانفرنس کې اووی د وفاقي کابینې په غونډه کې د انتخابي اصلاحاتو لړکی د دوو صدارتي ارډیننسو منظوري ورکړې شو چې پکې یو په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د اوټونو کارولو او بل ته الکترونیک ماشين په ذریعه د اوټونو چولو ارډیننس شامل وو. د نوموړي په خبره د دوی حکومت ژمن دي چې داسې انتخابي اصلاحات راوړي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې د درغلي او مخه ونیول شي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین، ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ؟ دے وائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دے، یعنی ای وی ایم مشین، ددی مشین بس گٹوی تاسو بووٹ واچوی او دارنگ پولنگ نتیجہ تا تر لاسشی او دی ای وی ہلکی ٹول نتیجہ پشل منٹ کی استاسو پلاسو کی وی نمون گواڑو چی دا مشین معرفی کرو او ددی لپارا نن کابینی د دو آرڈیننسو منظوری ورکڑا.
ہم دو آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے.
بل پلو اپوزیشن گوندونو د حکومت دا فیصله مسترد کړي او وای دوی په پارلیمان کې د دې پر ضد اواز پورته کوي چې دوی د پارلیمان په ځای په صدارتي ارډیننسو ولې دا قسمه اصلاحات راوړي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی غړي شهید اختر علی بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی
پارلیمنٹ فعال کی پارلیمنٹ کی اس نے کی اور آرڈیننس کی گئی اور کیبینٹ کے پاس کی گئی اور جیسے فیصلے ہوں گئی سر بالکل نہ معلوم.
ہمداشن دا پاکستان مسلم لیگ نون دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی غڑی اختیار ولی خان پا دے اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
یقیناً دی تا مسلم لیگ نون دا اڑا خوش آباد شریف سے چکم موقف تے آئے ور کڑے دے وغا غی مسترد کڑے دے اور پاکستان مسلم لیگ نون منگ دی تا پا دی نظر باندے گورو آغ سڑی دا انتخابی ان اصلاحاتو باندے بس اعتبار کی پاکستان پیپلز پارٹی سرا پی ڈی ایم والا اتحاد ختم شوی عمران خان مینڈیٹ اغم نہ منی.
مشال ریڈیو چ دا حکومت پدے فیصلہ پ پی خبر کے دے سیاسی چارو تجزیہ کر محمود جان بابر نو پختل نو دا غفیناوا.
پارلیمان موجود دے اجلاس نہ بکی پدے کی آرڈیننس راتل یوزل بیا بزدا خبر حکم چلے کدا ڈیر بد خبر آرڈیننس پ اغه وقت کی راضی چ کلا حکومت نو تدی خبر پتہ چې زمونږ د قانون سازی مونږ نشو کولای نور، یا پدې کې مشکلات دي، یا پدې کې خدای نه خاصه چرته څه بدنیتی وي، نو هغه یغه د آرډیننس په تر باندې راولي. په کار دي چې پارلیمان کې په دسي قانونونو باندې بحث وشي ځکه چې دا د ټول ملک په صحت باندې بد دي اثرات پروزي، ټول ملک په دې نه متاثر کیږي.
لتی وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ور په ور تور پورې کړي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی. او په دغه انتخاباتو کې اسټابلیشمنت او د پاکستان پوز لاس وهنه کړي، خو الیکشن کمیشن او پاکستان پوز دا تورونه رد کړي او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 2000 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او دغه سي د خبرانو د وژنو ترڅنګ د خلکو د لا درکه کېدو پیښې هم ډېر شوي دي. کمیشن ویلي دي تیر کال تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ادا کوي د لا درته د تریتم کلچرو کسانو په اړې یو ځانګړی کمیشن ته کار سپارل دي. انیس اجمل دا راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درکه کړل شوی چې شمیره 2902 ده. یادې ادارې د مې په دریمه په خپور کړي ریپورت کې د جبري تختبونو بیان ازادي د ښځو، ماشومان او اقلیتونو حقوقو په اړه هم ذکر کړی دی. ریپورت زیاتوي چې په 2013 کال کې د حکومت دشمنو باوجود تر اوسه د جبري تختبونو خلاف قانون نه دی جوړ شوی او د جبري تختبونو شمیره له ثبت شوو هغه زیات کاری. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د لادرکه شوو کسانو کورنۍ وخت په وخت احتجاجونه کړي او له حکومت غوښتنه کړې چې لادرکه شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د قانوني چارو په وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو مقدمه پر مخ وړي د مې په سلورمې په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د آئین لمخې ار اغتن چې په جیل کې درې میاشتې تیرې کړي باید صوبای حکومت یې اړونده های کورټ ته د کیس معلومول لپاره خواست وکړي، خو د پاکستان په جیلونو کې له تیرو 9 کلونو راهیسې داسې کسان موجود دي چې د جرم او بې ګناهۍ په اړه هیڅ معلومات نشته.
زمون په ملک کې 2008 نه چکلا په پخوانی قبایلی سیمه کې میسنګ اپریشن شروع شو، نو د 2008 نه خلکو غیبېدل شروع شو او دا د 2008 نه کم کسان غیب و. دا 2011 پورې د دې اس پته نه واچدا ولی او چوس شو دي چوس کړی دي د عدالتونو ته ولې نه پښو او هغه بیا پس ریاست لاړ سپریم کورټ ته.
د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل ریپورت کې ویلي و چې تر دې وخته 6,904 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 6,802 هواري کړل شوي. د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور پورې کوي چې دا کسان له امنیتي ادارو سره موجود دي. خو د امنیتي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې په لادرکه کسانو کې زیاتره د افغانستان جهاد ترهګری او دغسې په نورو جرایم پیشه کارونو کې شامل شوي، نو ځکه یې په اړه پوره معلومات نشته. هغه سیاتوي د جبري تختونو په اړه په قانون سازۍ کې د پاکستان حکومت، سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارې سنجیده نخکاری.
پاکستان ته هم د پاره کمیشن جوړ شو او په هغه کې 2,500 کسان درې زره وکتلی شو، لیکن دا هغه کې ځینې دا چې معلوم شو چې دا بوی باقاعده په ډرون حملو کې په افغانستان کې هغه دي مړشوي دي او دا چې دي چې هغه اوس هم پورې په هغه فرستونو کې دي چې په هغه شبکو باندې قانوني قدغن لګېدلی دی او ځینې پکې داسې دي چې واقعي ده هغه پټ شوي دي، لیکن دا هغوی بیا جوسي میلاو شوي دي. او موږ دا هم لیدلي دي چې پاکستان کې ځینې وخت برید شوی دی، لکه کراچۍ کې په چینی کنسولیټ باندې یا داسې نورو ځایونو کې هغې کې چې کوم ترهګر وژلی شوي دي هغوی هم په دغه مسنګ په فرستونو کې.
د لادرکه کسانو په اړه مې د کورنیو چارو وزارت چارواکو د جبري تختونو کمیشن غړو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د حکومت قانوني مشاور یا ایډوکیټ جنرال شمایل بټ د مارچ په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي داغي نمونه عدالت ته ورکړل شوي، خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه حکومت هیڅ معلومات نه لري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې د جبري تختونو ترڅنګ دا هم ویلي چې 2000 کال د بیان ازادي، خصوصا ماشومان او د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې هم زیات خنه وو. د ریپورت لمخې تیر کال په پاکستان کې لکتر لګل لس خبريالان د خپل کار لوجي وجل شوی دي. دغسی په 2000 کال کې په زور د مذهب بدلولو 13، د غیرت په نوم د وژنو 413، او په ماشومانو د جنسي تیریو 2900 پیښې ثبت شوې دي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي که د پاکستان حکومت قوانین په سمه توګه عملي کړي نو له دې سره د تشدد په پیښو کې کمی راتللی شي.
دا قسمه پیښې ځکه کیږي چې په قانون باندې عمل درآمد نشته. یو هانر کلینګ چې مونږ د هغې مثال واخلو، نو په هانر کلینګ کې د حکومت قانون دا دی چې که چېرې مدعیان څوک پخپله کیس نه کوي نو پولیس به یې کوي، خو تر اوسه پورې چې پولیس کومې مقدمې کړې دي په هغې کې هیچ چا ته سزا نه ده شوې. پاکستان کې قانونونه خو شته خو په هغې باندې عمل
بلخو. د پاکستان حکومت وای په جوړ کړو قوانینو په سمه توګه عمل روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا هم ویلي چې په 2000 کال کې پارلیمان او صوبایي اسمبلیو 15 قوانین منظور کړي، چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړي چې شمیره 13 ده.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په بلوچستان کې نوی گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسني گورنر غوښتنه کړې چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلي چې په صوبه کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوی گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسی حیثیت سوی، او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې کې مرسته وکړي چې په صوبه کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند ځایي مشرانو شکایتونه لرې کړي. د دې پوښتنو ځواب د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږلي لیک کې له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا عمران خان د اپریل پر 13 په دې لیک کې پخوانی جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلي چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي، خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته په کتو غواړي چې د صوبې گورنر نوی کس وټاکي. په بلوچستان کې د تحریک انصاف یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته پخلای وکړ چې د بلوچستان گورنر به په راتلونکو څو ورځو کې بدل کړل سي. یا چارواکي د نمونو له پډاګه کولو ډډه وکړه، خو ویل چې دوی وزیر اعظم عمران خان ته د بلوچستان د گورنرۍ لپاره درې نمونه ورکړي دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی بیا د مئی پر 4 مشال رډي ته ویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څلیک نه دی ترلاسه کړی. د امان الله یاسینزی لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندیشنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 13 د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د تحریک انصاف مرکزي حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سو نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پرېږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه دوی ورځې وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28 یې کوټې ته یو ورځنۍ دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوی صورتحال له کبله یې له گورنر امان الله یاسینزی سره نه و لیدلې. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي، او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودې لپاره مرسته وکړي او که څنګه. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وای د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استازي دی، او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نسته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کم اختیارات دي، اصل اختیارات د هغو سره دي. اسمبلی چې یو قانون او یو شی پاسي په هغه باندې اخري او دستخط د گورنر د هم غواړي، خدای داسې خاص خپل ویني اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر جو د یونیورسيټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسيټانو.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وای د ملک په عین کې تر اتلسم بدلون وروسته د گورنر څوکۍ نور هم بی ارزښت شوی او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. دویل کتر کې انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي، نو دا به د پوینا بی ارزښت ګام ثابت شي.
ننم امان الله یاسینزی صاحب ته چې پرزیدنت کم شیان کم ډایرکشن ورکی، هغه ډایرکشن مطابق چلیږي. کم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دی هغه امان الله یاسینزی سره هم چلېدلی دی او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتی یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک اینډ کال باندې وي.
د 2015 کال له سپتمبر تر 2009 کاله د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاته سوی امان الله یاسینزی د 2013 کال د اکتوبر له 14 نیټې د بلوچستان گورنر دی. نوموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت د اپریل پر 8مه د 15000 او 9500 روپو انعامي باندونه په سمدستي توګه د تړلو اعلان کړی دی. حکومت وایي چې دغه باندونه د غیر قانوني سرمایه‌کاری لپاره کارول کېدل، خو بل خو د باندونو ساتونکو او کاروبار کوونکو وایي چې دغه فیصله نامناسب ده. حکومت په ځای د ولس او سرمایه‌کارو کاروبار مات کړی دی. نورحال منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک په پوری توګه جاری شوی د 15000 او 9500 بانډونو بندول اعلان په داسې حال کې کړي چې پکې 9500 بانډونو قراندازی تصرف دورځي پاتې وي. په منګور کې د انامي بانډونو کارکونکو معتبر خان وایي چې عام خلک درې میاشتې وړاندې انامي بانډونه واخلي چې مقصد دې بچت او د انعام تموي.
هم خو غریب ته کیسه راکړ دي، استادان دي، ټیچر دي، اولو وړي دي، هغه باند واغستي، هغه د دې په امید باندې چې راشي ولي کې سماج ته لور ته پواته وکما نژوی بچتو ادو کما چتا کور وزانه جوړ کما چتا لګي خو نو خو په هر حال سړي او چانس امید کنا په امید په وجه باندې خلکو دا پروګرام کړی او د دې حکومت خلاف خبره ده چې پېته خلک موږ سره زیاتې لري چې اپته مخ کې وینا کړه دوی وې کونه کړه نو که خلک کینسل کینسل یې په ډرا شي وي ډرانی ورستو کینسل کړه نو دا به بم په خپل خو خو کولی خو دلته زیاتې و شو ډیر زیاتې و شو.
یو بل تن ایوب خان زیاتوي چې په زرګونو خلکو د انامي بندونو په شکل کې خپل سرمایه د حکومت سره اخو دی. حکومت بغیر څه د پېشکی نوټه سره باندونه ختم کړل، دې سره د حکومت په مرکزی بانک باور شکمن شوی دی.
هغه یک دم د ختم کړو نو چې دای ختم کوو بس په لازمي خلک به د نور کړه د غم نه کړه اعلان نه کړه خو به خلک ګړي او بانک ته به واپس کړي. خو سره پاکستان کې خاصین نور څه کار روزګار څه دغه نشته خو چې دغه څه ته کې زمکو کارو باندې یو سره پیزي چې نه ځنه بچته کې زمکه د خپل وس مطابق چرته په غره کې چرته کې د خپل ټانګ مانګ چرته کې خو دی خو ډالر به پیالي چرته سونو پیالي اعتماد نشته جی اعتماد پاکستان کې پاتې نه ده.
د پیزابات اوسیدونکو زلمه اجازهاري وای چې 9500 روپو باندونه ورسره دي. د انعام په تمو درې میاشتې هیڅ به سره رقم بند کړو اوس خپل رقم بیرته راوستلو لپاره پریشان ده.
ما انویسټمنټ کړو په دې پرایس باند کې نو هغه کې زما دا درې میاشتې باند وساتو او حکومت واپسی اعلان وکړي چې دا واپس وساتو دغه نه کیږي رانه کیږي کینسل کړو دا باندې نو اوس به زه دې سره څه چلو کوم موږ خدای نور مې اعتماد ختميږي حکومت سره به نور بیا موږ دې انویسټمنټ دغه نه کوم اعتماد ختميږي بار د کیږي نو اوس نو چې اوس موږ دې واپس کو په بینک په کیش نشته کوم بینک دې کیش نشته دا به موږ سو کیش کوي.
د مرکزی بانک لخوا جاری کړی شوی معلومات تر مخه دواړو مالیت باندونو کې د اولس سکم 1440 روپۍ سرمایه بند ده. دوی وایي چې د روان کال جون میاشتې پورې 9500 او د دسمبر پورې 15000 روپو باندونه په ټاکلې شوی بانکونو کې بدلولای شي. حکومت دینه وړاندې د سلويخت او 15000 روپو باندونه هم بند کړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشر له تاسو یو غوګیده خبر پښتنو د نور برخو په سیر په خبر کې هم خلک له ګرانۍ شکایت کوي او د روجې په میاش کې هم د خوراکي توکو بي ډېرې لوړې دي او دوی د خستو وسنه لري. ملکه حکومت ادا کوي چې خلکو ته په ارزان باید د خوراکي توکو ورکول لپاره په صوبې کې اتیا زیات ارزان بازارونه لګولې دي. نور تفصيل ته فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
پانی کولا ورخانی لگننی لدنیا دا پودینی لرسا ورخانی ساگا وگیڑی پا پچاس
د پیښور په بورډ بازار کې یو تن یوسف خان د روژماتي خستو لپاره راغلی دی. مشال ریډیو ته وای خوراکي توکي بیا کړل خو د خستو وسی نه لري
او غټه غوخه بس 500 روپۍ کیلو ده، پاسته 600 روپۍ کیلو ده، چرګان 270 روپۍ کیلو ده. وای ګرځو راګرځو په چګران به ده زو وسم نه رسیږي. یو ټوڼه وړه پس 1500 روپۍ ده پس څوار خامخه به ورته راوړو چې درد نه کیږي چې ورته پیدا کوو تکلیف ډېر دی نو
جوړه پیدا
د پیښور په بورډ بازار کې مو د یو جنرال سٹور مالک حبیب الرحمن نه د خوراکي توکو موجوده بای و پختلې، نو دوی راته ویل
چینی خو اوس په هل په 500 روپیه دړې ده، پکه مخ ارزانه و په 400 روپیه اوس بیا ګرانه شوې ده لګه، او داسې د لوبیا ده 200 روپیه کیلو ده، چاول دی په 150 روپیه کیلو دي، دا غریټونه دی بس گرانی خو فی الحال ډیره شوې ده، مخ کې نه ډیره زیاته مونږ نه دی ګران ګړي، مونږ ته مخ کې هم ګران ملاویږي، خلک لکه په مونږ باندې شکایت کوي کنه چې دکاندار چې کم دی کنه ګران خرڅي، خو زمونږ سره بیل نه پراته دي چې کم مین خار نه مونږ شوی نه خلو کنه، هلته نه مونږ ته ګران ملاویږي، وړې خو 240 روپیه کیلو اوس 260 ته ورسل کې، 20 روپیه په تقریبا په یو هفته کې د نن انب کې اضافه رااله.
په پیښور کې د چرګانو یو دکاندار سمیع الله وایي مونږ ته هم د پولټری فارمونو لخوا چرګان په ګران بیه راکول کیږي، ځکه مونږ هم ګران خرڅو،
مخکې خو په 110 روپیه کیلو اوس 261 روپیه کیلو دي، مونږ ته هم ګران ملاویږي ځکه ګران خرڅو، عوام بیچارهګان به چیغې وهي نو څه به کوي، او یا به نخری نو په دې روژه کې راځي خلک تپوس کوي واپس دي.
حکومتي چارواکي وایي په هر ضلع کې ډپټي کمشنران او اسسټنټ کمشنران په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو نظر ساتي، او چې کوم دکاندار د سرکاري نرخنامې نه خلاف ورزي کوي نو د هغوی پر ضد کاروایي کیږي، جیلونو ته لیږي او جرمانه ترې اخلي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د روژې په میاشت کې په ټوله صوبه کې تر اتیا پورې رمضان سسته بازار په نوم ارزان بیه بازارونه خلاص کړي، او هڅه کوي په دې کې پارسان بیا باندې خلکو ته خوراکي توکي ورکړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو په پروګرام کې هغه افغان کډوال هم شامل کړل شوی دي چې د 2015 کال د دسمبر 11 نیټې پورې د کډوالو په حیثیت رجسټر شوی دي. په دغه کار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د حکومت سره مرسته او همکاري کوي. په پاکستان کې افغان کډوالو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او وایي ځان به له واکسینو لپاره رجسټر کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان حکومت په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته د کرونا ویکسین لګول شروع کړي. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ایجنسی یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت د دغه ګام هرکلی کړی، ویلي دي دا د پاکستان د کرونا د مخنیوي لپاره مثبت قدم دی، ځکه کرونا هیڅ په یو چا کې فرق نه کوي چې آیا دا کډوال دی او کوم وطني تن. د ملګری ملتونو د دغه ایجنسی لخوا پرون د مۍ په 4مه د جاري شوې خبر پاڼې تر مخې په ټول هیواد کې هغه کډوال چې ځانونه یې لوړاندې رجسټر کړي وو، تر د پرونه پورې په کې 100 کډوالو ته د کورونا واکسین لګولې شوې. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان پر دې وایي هر هغه کډوال چې د دسمبر د 1/15 پورې رجسټر وو ورته به دغه واکسین لګول کیږي.
صدا سی خلک دي چې هغه خپل رجسٹریشن کړی دی، او صدا سی کډوال دي چې هغه په مختلفو سیمو کې د پاکستان لکه پېښور کې ادا سي سیمې دي په هغه کې هغه ویکسین لګولې هم دي. موږ ورسره حکومت سره په دیوالي سره به چې کوم کمپین دی هغه به هم شروع کوو د کډوالو ته وایي چې بي تاسو راشي. دې سره سره حکومت هم لکه خپل چینلز په ذریعہ باندې به د کډوالو پوهي او هغه کوي چې تاسو هم لکه د ویکسین پروګرام کې شامل شئ.
د مومندو په میچنه کې مش افغان کډوال سلیم خان لقمانی هم دوی ته د کورونا ویکسین د لګولو هرکلی کړی دی، ویلي دي زیاتره کډوال دومره پیسې نه لري چې دغه ویکسین ځان له په بیا واخلي، خو اوس چې ورته ویډیا لګول کیږي نو دا به د کډوالو ژوند د کورونا نه خوندې کړي. دی وایي هم نن لکه د مای په 15مه به خپل ځان د کورونا د ویکسین لپاره رجسټر کړي.
چون دا د هر چا د وس نو برابر قیمت وو، بیا د حکومت پاکستان د خوانه په مرسته سره ان ایچ آر او د نورو ارګانونو چې کوم دا کارو کې د دې مستعینه کوو، او دا باید هر لازمن هر افغان ولګي دلته دا ویکسین او دا بیماری شته دی، دې نه خلاصې نشته. دا مونږ د لیدلو حال هم دی، د هر چا د لیدلو حال دی، دا ناروغي شته، دې کې څه نه قسمه دروغ شته نه بل څه شته. او پاتشو د ویکسین وفادیت د ویکسینو خامخوي
د یو ان سی آر د خبر پانه تر مخه دغه ایجنسی د پاکستان او د مهاجرینو سره هم دردی لري او دوی به ور سره مرسته هم جاری ساتي. د قیصر خان پر دې پوینه چې ویکسین به هر هغه کډوال ته لګی دی شي د چا چې رجسٹریشن د 2015 د دسمبر تر د 1/15 نیټه پورې شوی او ور سره رجسٹریشن کارت موجود وي. دی وايي پاکستان کې دا وخت 4 لک افغان کډوال رجسٹر دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لته تاسو غوږی کډمندونکو وخت شوه دی په پیښور کې د ګرمۍ د 12 بجې شاین بنری هم په سټوډیو کې را سره ناشته، نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. ستړي مشه ده دی وخت مهم خبرونه وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او د مخنیوي لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک مشین په وسیله رای ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو اډینس دی. اپوزیشن ګوندونو دا صدارتي فرمانونه مسترد کړي دي. وایي پر ضد دی په پارلیمان کې آواز پورته کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مې په اوومه سعودي عرب ته ځي، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسېدلی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر ته د خبر تصدیق کړی دی او وایي چې نوموړی به د سعودي د حکومتي او فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې نور 3,300 کسان کرونا وایرس ځپلي او 1,63 ترې مړه شوي دي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو نه وروسته د کرونا د احتیاطي تدابیرو د عملي کولو کچه لوړه شوې ده او د پرون راهیسې د 40 کلونو نه د ډیرو مرکزانو ته واکسین لګولو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو راستنېدل پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه 100 ډېر طالبان جنګیالي وژل شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوي سفر په جریان کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. نوموړي د مې په 14مه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه امید او تمه ده او په دغه باندې کار هم روان دی. دا خبرونه لړیزمو له شاین بونیری واوریدلو. قدر مو درکو ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي اندېښمن دي کله افغانستان ټول بهرني فوجیان وځي نو دا به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقع برابر کړي. د دې په خبره په دې سره به له وسه پیل شوي هدفي وژنې زیاتې او ترهګرۍ د پخوا په څیر ډیر شي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 40 ترهګر ډلې په افغانستان کې فعال دي. خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي دي چې د وسلوالو ډلو حملای ماته کړې. د یادونه ده چې امریکا خپلې وسلې او مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړی دي او وایي چې افغانستان د ځواکونو وستلو بهیر به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. نور تفصیل د بشیر غوخ په دې رپورت کې ورو.
د قبایلی ضلعو ځینی استازي اندېښنه لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به یو ځل بیا د سیمې د ترهګرې په مرکز بدلې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه کوونکي طالبان د ځان قوي کولو لپاره بغیر له کومې ویرې په قبایلي سیمو کې خپل خوندي ځایونو ته تګ راتګ کولای شي.
د ډورنډ په کرخه چې څونه هم علاقه پرته ده، د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی او اوس داسې نشي کېدای چې مطلب هلته بدمنی او دلته به حالات ټیکي. دا خو مطلب د امریکې د وتو سره سره دا اندېښنه شته او بیا مطلب د سونه چې فری مومنټ دی، سونه کولاو د دې ترهګرو د مرکزونه اپریټ کیږي، نو د دین هم د سړی سره دا یاره پیدا شي چې ټرایبل بیلټ چې سونه هم دی دا بغې د پاره یو بیک اپ سپورټ د دې نه دی ورکوي چې دلته هغې د پاره یو بیکیارډ یې هغې د پاره چې هلته دیزي او واپس راځي او دلته هغې
د ناټو ځواکونه په 2001 کال کې تر هغه وروسته افغانستان ته ورغلل چې طالبانو په نیویارک کې د بمی بریدونو زموري قبلون کې د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن لسپارلو انکار وکړ. کله چې د طالبانو حکومت ختم شو نو ډېرې وسلوال پاکستان ته کډه شول. د دوی له تحریکا په الهام اخستو په قبایلي سیمو کې ګڼې وسلوالې ډلې مخې ته راغلې. په 2001 کال کې دوی سره یو ځای او تحریک طالبان پاکستان یې جوړ کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه په سواد کې د ملا فضل الله وسلوالو دومره قوت پیدا کړ و چې موازی حکومت یې جوړ کړ. خو وروسته د پاکستانی فوجیانو په بیلابیلو عملیاتو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې تحریک طالبان پاکستان کمزور شو. د ډلې په 2000 کال کې خپل خواره واره ګروپونه راټول او د نورولی مسجد په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان بیا زیات فعالولو اعلان وکړ. د سرحدي او ریاستی عمرو پارلماني چارو سیکرټري او له خبر زلې څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي د مې په درېمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستانی طالبانو په داسې مهال پر بیا رايوځي کې دوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي اندېښنه وښوده.
امریکای د کوو یا د غیر فوجانو د افغانستان نه تک په وجه باندې الته سکیورټي کرایسس بم راځي په افغانستان کې ډېر بدامني او د بیا د اغه ځنه د خلکو د ماجرینو و پاکستان ته واپسی هم شروع کیږي، بد امنی په علاقه کې هم شروع کیږي او د دې په افغانستان کې چې امن وي نو دلته په قبایلی علاقو کې یا په پاکستان کې مسره امن وي. زه ویم چې قبل فرض د افغانستان د امریکای د فوجونو انخلا وشو نو الته بلو کله لا ډیر خرابېږي چې وسره په قبایلی علاقو بم ډیر بد اثر پریوزي.
امریکا د 2019 کال په فروری کې د افغان طالبانو سره د سولې تر تړون مخ کې په هغوی هوایي بریدونه کول. همدارازي په ډرون حملو کې د داعش او پاکستانی طالبانو مشران وژلې دي. پر امنیتي مسایلو ژور نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وایي د هوایي بریدونو نشواله به پاکستانی طالبانو، افغان طالبانو، داعش، القاعده، جند الله، لشکر طیبه او ګڼو نورو وسوالو ډلو ته د بیا قوی کېدو موقع برابر کړي. هغه د مې په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره د پاکستان غرنۍ قبایلي سیمې یو ځل بیا د وسلوالو په خوندي ځایونو بدلېدل شي.
القاعده او طالبان او تحریک طالبان په دغه سیمو کې که ځپل شوي دي هغه د خارجي قواو بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ډېر زیات نقصانات لیدلي دي. د پاکستان پوس په عملیاتو کې شاید دومره مشران د لاسه نه ورکړي څومره چې د بینالمللي قواو په عملیاتو کې د لاسه ورکړي دي. نو دغه سیمو ته بیرته د القاعده او تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او جهادي قوتونو د بیرته راستنېدو چانس د افغانستان او پاکستان د نورو سیمو په نسبت زیات ده. هغه وجه دا ده چې د سیمه کې دوی پخوانۍ اړیکې لري، پخوانۍ ځالې لري. نو هغه دار چې دوی د خارجي قواو د موجودګی نه لرلو نور به هغه دار ډیر کم شوی وي، بالخصوص د بی پیلوټ الوتکو بریدونو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي، خو د سیمې د امن او بشري حقوقو د ساتنې لپاره به یې مرستې دوام ولري.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
مشال لډیو تاسې غوږی. د باجوړ ازلې د لری پروتوسیمو لپاره د 14 نوي سکولونو د جوړولو منځوري ورکړل شوې ده. حکومتي چارواکي وایي د هلکانو لپاره د جنکو لپاره به هم سکولونه جوړيږي. خو د باجوړ خلک بیا وایي دا سنوي چې صرف کاغذونو پوري د منځوري پاتې شي او میدان هیڅ سکول جوړ نشي. د ځلې تعلیمي چارواکو په دې رستیو کې مشال لوته ویلي وو چې د سلونه زیات اکلی داسې دي چې هلته نه خو د هلکانو او نه هم د جنکو لپاره کوم پرایمري سکول شته. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې وو.
د قبایلی ضلعو تعلیمي ډایریکټوریټ د باجوړ د لرو پرتو سیمو دپاره د جنکو د 10 سکولونو په شمول 14 نوي سکولونو منظوري ورکړې ده او د باجوړ د تعلیمي څانګې د مشرانو نه فیزیبیلیټي رپورټ غوښتلې. فیزیبیلیټي رپورټ معنی دا چې دغه سکولونو دپاره د مقرر شوو کلو ځایونه د ګڼې آبادۍ سره نږدېوالی او هغه ځای چې پکې د ماشومانو ښه تعلیم اسانه او د حکومت لخوا ورته سهولتونه ورکول هم ممکنه وي. د باجوړ سره تړاو لرونکي صوبای وزیر انور عزیز خان مشاهده لري ته وویل د ډیرو کوششونو وروسته د باجوړ د زنانو د تعلیم لپاره دغه پرایمری سکولونه د تعلیم محکمین منظور کړی دي.
خاص کر د قبایلی عوامو لپاره چې څومره کارونه دي په هر یو مت کې نمندل کې سږي زمنګال کې ډېر زیات پسمانده پاتې شوې دي.
د تعلیم محکمې باجوړ خو مشال رډو ته سمو د وړاندې ویل شو باجوړ کې د سلو زیات کلی داسې دي چې هغه تل هم نه د هلکانو او نه د جنکو کوم پرایمری سکول شتون لري. باجوړ په ټولو قبایلی ضلعو کې له ټولو زیات آبادی لري چې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه 100,000 او 3,000 نفوس په دغه ضلع کې ژوند کوي. د دغه ګڼې آبادی لپاره د تعلیمي څانګې چارواکو مشال رډو ته وړاندې ویلي یوازې 611 تعلیمي ادارې پکې جوړې دي. په دغه شمیرو کې د وسلوالو لخوا 111 سکولونه په نښه شوي ولې چارواکو ویلي دا وخت رنګ ودانۍ واپس به حل شوي او د تعلیم لړۍ پکې روانه هم ده. د حکومت لخوا د نوي سکولونو جوړولو وروسته به د باجوړ د زده کوونکو مشکلات هوار شي او یا نه. د ځوانانو د جرګې باجوړ مشر ریحان زیب خان دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
اول خو د دې خلکو چې څو پر کار نه شروع شوی په زمانه کې نه د کار ته چې کوم مشینری ورشي او کار په شروع شنو الو مونږو چې ځانو یا منځوري وند حقیقت دی. د دې مخ کړه کاغذونو پر ډیره منځوري نه وشوي. دویم باجوړ کې شو ځکه سیوار جن باجوړ آبادی سیوار د نولو د نورو قبایلی اصله په نسبت معنی کوم موسلی چې کوم زینا د تعلیمي دارو لکه کمې د یا بیخي نشته راغزین ډیر زیات وسم پاتې.
درې هانزیب خان پوینه چې دلته ضرورت زیات دی او سکولونه کم دي او دا سي ډیر ځایونه هم شته چې هغه ځای کې ماشومان د سکول د پاره ډیر لری لری سفرونه کوي. د حکومت لخوا زیاتره سکولونه د پاکستان د سرحدي سیمو سره نږدې کلو کې منظور شوي ولې ځینې پکې بیا د باجوړ لټولو پسمانده او لری سیمه عثمان خیلو کې هم منظور شوي دي. عثمان خیلو سیمه د کوزه دیر او د محمود سره لګیدلې ده. دغه سیمه ماشومان ته پس د کړو کې دا وخت څومره مشکلات دي. بلال یاسر یو ځای خبريال دی او زیاتره وختونه د باجوړ لورو سیمو ته د ریپورتینګ لپاره ورزي. ما شاد ریډیو ته وویل
نو د دې سکولونو که په وجود کې راشي او تش د کاغذونو پورې نه د دغه علاقې د ماشومان ستونزې بل رشي په سلارزو کې ډېر علاقې د سشته چې الته 15 او شپږ په ګوه او اته کیلومتر په غره کې ښکت او پورته ماشومان او ماشومان مزل کې د زده کړو د پاره نو کو د دې سکولونو چې منځوري شوی د په عملی توګه جوړ کړی شي د باجوړ په ترقۍ کې په تعلیمي کارګردګۍ کې به یو ډېر ښه کردار ولوبي.
بلخو د صوبای وزیر انور زیب خان پوینه چې دوی د 500 زیات وړو سکولونو د اپګریډیشن یا غټولو منظور هم اخیستلې ده. مشال رډیو ته زیاته کړه چې د نوي سکولونو او زړو سکولونو لپاره به په لنډ وخت کې حکومت 490 استادان هم برتی کوي. شانواز ترغزه مشال رډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د شمالي وزن اوسیدونکو وایي چې په موجوده اګرانی کې د نور خارون په سیر ادوی ارزان بای چینی اوړه نمومي. هلته یوټیلټی سٹور هم په کاغذونو کې خوشته خو ادوی په زمکنی یا په عملی توګه نویني. دوی د حکومت نه دا شکایت کوي حکومت غوښتنه کوي چې په دې دی قابو عمومي او ورته دی ارزان بای خوراکي توکو باوري کول او یقیني کړي. خو بلخوا ډیپټي کمشنر وای چې مخصوصه کوټه حالت ورزي او ولسته په حکومتي ریټ دغه خوراکي توکي ورکول کیږي. نو تفصيل د عمر دراز عمر وزیر په دې رپورت کې ور.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای چې حکومت لاړه ارزان بیا چینی او اوړه ورته نه ملاويږي. زیاتوي غریب داړي مار نشي کولای چې په دې ګرانۍ کې خپل ضرورت پوره کړي. په شمالي وزیرستان کې مو چې د یو شمېر دمو اوسیدونکو نه چې د سرکاري یا ارزان بیا چینی او اوړه پاړه و پختل نو دوی را تخپل احساسات داسې شریک کړل.
د مو نومره په دین د میثاقي کلی سره تعلق لر و د سرکوري چینی چې کیمه دونه په مرلی شلې دلیه دوه نرته مله او شوې د پسو کارېټه و نزن خبر یم پمیر لیشه
زن سی بلای په بازار شم ته چینی نه دو ملا غریب یم ته نش وای چغان شال اربانه چلاو
سرکوری چینی هو چکی ما دو بای جان اخو غریب سړی دل وڑانه ملا وی زدی کان دوریه مرلی بازار شم دی کوندا بیخی مرلی درڅ گیری نه میز تقریبا 37 سال عمر می دا په دیشه میز نور خبر نه چې سرکوری چینی مرلی دردری می او مطلب غریب عوام ته وزیرستان شي ملويږي نو موږ مطالبه کی چې غریب عوام ته د خپل حقوق ورکړل شي او چې څه کې دی په حقوق کې باندې ډاکا چوي هغه د کفر کردار ته ورسیږي
د غنی رحمان وو چین چې چلاوم غلی دی وو پر امشته د پتا نشته چې چیرته دو یا چاته ملاو دو
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړ پښتنه کړي چې شمالي وزیرستان لپاره مختص سلګونه ټنه چینی کوټه ده دغه چرته خرسه ولی شي
عوام ته نه راسي حکومت ته صحافیانو رول لري د خلک نه دا پښتنه وکړو که چیرته دا عوام ته میلاوي خو موږ د سرکور شکریا ادا کوي که دا میلاو نه وي د سرکور نه موږ د مطالبهاتو په داسې فکر ملاوستي که په عوامې شي وي که په حکومتي افسرانو شي وي پښتنه وشي
کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی بیا وویل چې کومه سرکاري چینی چې راځي نو میرام شاه میرالی او رزمک ډویژن کې سلویخ سنټرو باندې پارزان ریډ خرڅولی شي چې دوی په خپل او اسسټنټ کمشنر روزانه دغه ماینه کوي نو موړی وویل دا انتظامی بدنامولو هڅه کیږي خو دا د پوینا چې یو کیلو سرکاري چینی بغلا نشي یو سلو دوا نوی ټنه چینی راغله چې په سرکاري ریډ خرڅولی شي یو سلو شپږ ویشت ټنه چینی با نور راځي چې پروژه کې ځایي خلک ترې استفاده وکړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
څه پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تیلی
زه په ګاډه الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلې
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره پمزوای چې کله درې کال مخکې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شو نو له دې سره سم د پاکستان آئین هم د سیمتا وغځیدو او د آئین آرټیکل 25م لمخې د دې سیمو هر ماشوم ته وړیا او لازمی تعلیم ورکول د ریاست ذمہ واری ده خو د دې باوجود دا وخت اته لکه قبایلی ماشومان له سکولونو بهر دي او په دې وروستیو درې کلونو کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په ایخول شو پیسو کې یو نوې سکول هم نه دی جوړ کړل شوی بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په دې اړه کار روان دي تفصیل د اسرائیل محمد په دې رپورت کې ورو
د 2013 کال په یو دیرشم مئی د پاکستان پاین کې د 25م ترمیم په کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خبر پختونخوا ورګړې کړل شوې او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسیو مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې دا وایي باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کیږي خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 6-7 ارب روپۍ ورکړل شوې دي نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وخت یې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5م ټولګي پورې زده کړې کوي ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري د مای په لومبۍ نیټه عمر ورغزی مشالې دوته ویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار اهم ډیر خراب دی
83% مشومان په فاټه کې د سیدی د 5م کلاس چې هغه د 2م کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای
عمر وای په قبایلی سیمو کې د وسلبال لوخا په مکمله او جزوی توګه لنګول شو درې زر سکولونو کې به په مشکله شو خو 2000 رغول شوی. د موړې وای په خبر پښتونخوا کې د زمکېدو پر وخت په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرا درې څلوخ پیسه دوا خو اوس دغه نه د معلومه ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلی سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمه اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه درسولې خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکو کې نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرایمري سکول لنګولې وو. له هغه وروسته تر اته کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشال ډو ته ویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت سږ کال 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفان یا نمري یا دغه نو په هغه کې دا ماشومان بس نه شي راتلی ځکه چې خیمه تاسو ته پته ده چې خیمه کې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخو په خبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلع د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د زونو پښتونو له ځوابولو ډډه وکړه خو به ویل چې د پخوانی فاټا په خبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره شپږ ارب روپۍ جاری کړي دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومبۍ نیټه مشال ډو ته ویل چې په تیرو دریو کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وای په خبر پښتونخوا کې د قبایلی ضلعو د زمکېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمیر زر پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غزرو کې په وسوا کار پیل شوی او په دې نور به پر روان کال او 2022 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسي مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور لمخې د قبایلی ضلع د تعلیم شرع د خبر پښتونخوا له نور برخو سره د یو شان کول لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لکت لگا ونیم زر سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14000 نوی استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکه او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پښتونیار خان او نور اړوند د صوبایي چارواکو ته په لزګونو واره فون وکړ خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
یاره ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو.
مشال ته تاسو یو غږی کډمونکو د رواني غړې د اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ شبکې فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په خبرانو د بریدونو او د هغوی د زورولو په پیښو کې 30% ډیرواله راغلي دي. دا راپور تر مخه دا بهال خبرانو ته تر ټولو ډیر خطرونه په بلوچستان او یا پخوانی قبایلی سیمو کې نه بلکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې رامسته شوې دي. دا راپور په داس حال کې مخې ته راغلی چې حکومت د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون د لاندې د یو شمیر خبرانو پر ضد مقدمه هم درج کړې دي. نور تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې ورو.
فریډم نت ورک په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د کال 2020 د مې میاشتې څخه تر کال 2021 د اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د تشدد او د غوي د زورولو 1300 پیښې ثبت شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د نیټورک مشر اقبال خټک وویل چې په دې موده کې شپک خبریالان وژل شوي او نور 15 تختول شوي دي.
تقریبا شپک ژورنالیستان وژل شوي دي دغه د کار د حواله سره، او په وو نور ژورنالیستانو باندې کوشش شوی دی چې وژنه شي، لیکن هغه بچ شوی دی. 15 ژورنالیستان چې تختول شوي وو، 15 چې دی هغه نیول شوی وو، او 15 ژورنالیستانو باندې حمله شوی، او اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوی، او د کی زیاتر د پیکر د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوی دی.
اقبال خټک زیاتوی چې یو وخت کې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع د خبریالانو لپاره له خطره ډک ځایونه ګڼل کېده، خو اوس د هیواد پلازمینه اسلام آباد تر ټولو ډیر خطرناک ځای ګرځېدلی دی. د نوموړي په وینا د راپور تر مخه په خبریالانو د زور زیاتی 34% پیښې په اسلام آباد کې رامنځته شوې دي.
34% کم واقعات چې شوې دي هغه په اسلام آباد کې شوې دي. بیا دینه پس چې د سن صوبې کې زیات شوې دي تقریبا 25%، او بیا په دریم پوزیشن باندې چې دی هغه د پنجاب صوبې د چټه کې 40% دا واقعات شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې چې دی 9%، او دغه شانتي پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر چې کم دی په هغه کې 5%، او په بلوچستان کې 15% دغه واقعات رامنځته شوې دي.
گوہر محسود یو خبریال دی چې په وزیرستان کې د خراب امنیت لکبله اسلام آباد تکړه شوی وو، خو اوس هلته هم د خپل کار په لار کې د یو شمیر خطرو او دړکو سره مخ شوی دی. نوموړی وایي کچرې د خپل سیمې په کومه امنیتی موضوع راپور ورکول غواړي، نو د ریاستی ادارو او غیر ریاستی ډلو دواړو لخوا د پښتنو او دړکو سره مخ کیږي.
تیر کال د ستوري په بنیاد باندې دا خبره زه اول ځل عام د ریکارډ کوم. ما اسلام آباد پرې خودلو، اسلام آباد نه زه جلاوطن کړم. نو زه په اسلام آباد کې دننه چې په داسې انداز کې کار کوم، نو زما د پاره خو بیا مطلب په اسلام آباد په وزیرستان کې کېدی شي دونه فرق نه وي. الته په وزیرستان کې به دا مصیبت وي چې زه به وبوښتل شم، خو اسلام آباد کې دا چې دلته صحیح شو وشي، نو خاص کرنن سبا سوشل میډیا بنیاد باندې دا ایشو بیا ډیر زیات را اوچت شي.
د فریډم نتورک پر راپور کې راغلی چې تیر کال حکومت د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي تر قانون یا پیکا د لاندې د 22 خبریالانو پر ضد مقدمه درج کړي دي. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو یو دفاع کوونکی خوشحال خان وایي چې دا قانون ډیر ابهام او کمزورې لري او په ډیرو موقعو په سمه توګه نه عملي کیږي.
د چې دا کوم کلاوزز مس یوز کیږي چې کوم دونه ویګ لانګویج ده، د بازو چې هغه کی اتھارټي ورکړې شوی دا ریاست ته، نو یو خو هغه اډریس کول ضرورت دی، هغه لانګویج اډریس کول ضرورت دی چې د مس یوز تا خبره پکې لګا را قابو شي. هغه پروسیجرز ل ډیفاین کولو ضرورت هم دی، او هغه کی د ترانسپیرنسي ضرورت دی. یعنی یو عام سټیزن تا دا اندازه نشته چې هغه چې کله په سوشل میډیا باندې پوسټ کوي نو کوم پوسټ په کې لاندې سم دی سم نه دی. فرې کلیریټي ډیره شته نه په دې وخت کې، ترانسپیرنسي نشته، او بل لاره چې کوم ادارو ته اختیار دی چې په کې لاندې تاسو باندې یو کس باندې کیس وکړي شي.
بلخوا حکومت دا تور نه رد کړي او ادعا کوي چې د خبریالانو د حقونو او د هغوی د امنیت لپاره کار کوي، او دا چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کاروي. وزیر اعظم عمران خان د کال 2019 د جولای په میاشت کې واشنگټن ته د سفر پر مهال یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې په میډیا د بندیزونو خبره یو ټوکه ده، او دا چې د غلطه میډیا له برتانیې هم ډیره آزاد ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوې دي او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.